السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ چې د خزو مسلو ته ځانګړې شوې ده، او دور پسې هم د ازادي رادیو میلمه د ازادي ځانګړې مرکه چې دا مرکه صالح محمد صالح له میر احمد یار سره کړې ده. دا دواړه پروګرامونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېری ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي، او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه خلاص شوې، دا غینا علاوه د ډنډي پټان لار هم بند شول، او د انګور وړې په خوانه بند وا، او همدارنګ د چمن لار بند د درې میاشتې کیږي. نو ځان له غلام خان د لار نه اوس موټر راځي، تر اوسه پورې هیڅ نو اجرات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي الکوزي په حواله بیا ویلي چې د تورخم دواړو غاړو ته تر پرونه پورې شاوخوا درې زره لارې ولاړې وې چې د پټکو دې کار د افغانستان او پاکستان دواړو سوداګر زیانمن کړي دي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخمدار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ، او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسولانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي، او په یوه اونۍ کې دې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو دکان د استخراج چارې به عملاً څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام لپاره د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیل وایي ډیر ژر به د غزې تړانګې په جنوب کې د خپل جګړې توند پړاو پای ته ورسوي. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالنت پرون د جنوري په 15مه یو خبری کانفرنس ته ویلي چې دوی د غزې په شمال کې لوړاندې توده جګړه سړه کړې ده. د اسرائیل حکومت دغه اعلان داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا په غزه کې د بیړني بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه جګړه ځپلو فلسطینیانو ته د اړتیا وړ موادو د رسولو په هدف اوربان مهم بولي. د اسرائیل لخوا د جګړې د سړېدو اعلان وروسته له هغه کیږي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه اطراحګر بولي د دوه برمته شوو اسرائیلیانو د وژنې اعلان کړی دی. حماس ادعا کړی چې دغه برمته شوي اسرائیلیان د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي دي، خو اسرائیلي پوځیان وایي هغه ودانۍ باندې دوی برید نه دی کړی چې یرغمل شوي اسرائیلیان پکې وژل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي اسلام پاله حزب تحریر ډله یهود ستیزه یا د یهودانو ضد ده، او د یوې ترهګرې ډلې په څیر به بندیز باید پرې ولګول شي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې د بریتانیا حکومت پرون دوشنبه د جنوري په 15مه دا خبره کړې ده. بل لور ته ټاکل شوې د بریتانیا پارلمان همدا اونۍ پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې حزب تحریر ډلې سره پیوستون د ترهګرۍ د قانون له مخې ناقانونه بلل کیږي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي، پر دغه ډلې د جنوري له 19 نیټې هاخوا بندیز عملي کیږي. حزب تحریر په لبنان کې میشته اسلام پاله ډله ده چې د بریتانیا، امریکا او کاناډا په ګډون څه باندې 150 هیوادونو کې فعالیت لري. دغه ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې هم جوړې کړې دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وشتمه په شلو او ریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دو تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې یې په دواړو لوبو کې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنه وي او د فبروري له دوهمې څخه د فبروري تر یویشتمې پورې به په هغو لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ پکې دي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. کچیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ، د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې پر فیسبوک او ویب سایټ سربیره زموږ پر انسټاګرام، ټویټر یا ایکس پاڼه او دغه راز ټیلیګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. د واټساپ چینل هم لرو، هغه هم تاسو حتمان لری تعقیبوي او د ورځې له تازه پیښو او خبرونو حالت خبريږي. اوس هم راځو د دې پروګرام او نور برخه ته، چې دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه پروګرام. مهیروي چې له میر احمد یاد سره پکې مرکه شو.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشته لای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما وېسته.
خدای دې سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله ده. اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي، له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن امدا موضوع چېړو ملکیه مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی وی چې په یو شمیر کورنۍ کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ ل خپل زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي. بیا نو هغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نغه وړي نوم په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
د سه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلار کیږي، مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه، یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشته لای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض يم زما وېسته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلم، یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي، خزه نه پریدي، یعنی چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکړ زوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې د تم پیسې ولګي بیا هغه خزه تن یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښون وی هغه ورته نه برابرې، ځکه وی نشته امدوم لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي، خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیره خبره وی چې نننۍ ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر که بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري پلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري که څومره مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېدت ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي والا ما کوم سي لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه غا رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات دي خزه ده خزه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامله په دی اکله وایي
خلک شته دی یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دي په خپله مې لیدلی دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې د دې په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یو ورځې راځي مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بېرته ځي بیچارهګان پاتې کېږي ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی ځکه چې څیرې تغیرېږي د دی که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثلا بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي اووه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دي همدلته ولا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ول خپل پته ما پرې دی خو دا هم خی پرې دی یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرې دی چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال دین درور د لیواره د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وایې اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزاد یې همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته